د ځوان فکر پروګرام ته خرغلاس وایم. په نننی پروګرام کې په دې باس کې چې د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقنی ویلي چې د دې خبره د ښوونځیو د تیرو شلو کلونو له فارغانو هیڅ تمه نشي کېدی. خغلی حقنی مخ کې هم د ماستری او نورو تحصیلی سندونو په تړاو جنجال پرون کې څرګندونې کړې وې او ګواکې بې ارزښتې بللې وې. د طالب چارواکو دا ډول څرګندونې څه پیغام لري، خصوصا ځوانانو ته چې تیر شل کاله یې زده کړې وکړې، پوهنتونونو ته لاړ او د ښې راتلونکي لپاره یې زیار وګاله؟ ما په همدې تړاو وغوښتل د طالب چارواکو نظر واخلم چې طالب ویان ذبیح الله مجاهد مې غږولی دی.
اصل کې دلته ماته چې څومره څرګندېږي د وزیر صاحب خبر نه اوس هم ناسم برداشت کېږي. وزیر صاحب منظور دا نه دی چې دا خلک نور په درد نه خوري، بلکې د تبصره کړې ده په دې چې د شل کلن اشغال لاندې چې کوم تعلیمي جریان په مخ تللی ده دا کفایت نه کوي، باید دې ته پیاوړتیا ورکړ شي، قوت ورکړ شي، او دا د ازادۍ روحیه ډېره په ښوونکو او شاګردانو کې دا ډېره وي. ځکه چې طبیعي خبر ده موږ تاسو د دې شاهدانو چې په تېرو شلو کلونو کې دلته امریکایي اشغال موجود و، هر شی د هغو نه متاثره و. په دې معنی چې د ازادۍ مسله، د بهرنیو هیوادونو د تسلط، د خلاصون مسله، دا په هغه پیمانه چې لازمه وه دا به کېدای شي د تبریز په جریان کې نه سوای کېدلی، د خطراتو د هغو ستونزو له امله چې دلته موجود و، یا د هغه تسی سیستم او نظام له امله دلته موجود و. خو دا هېڅکله په دې معنا نه ده چې هغه تخصصي برخې یا مثلا طبابت، انجینري یا نور اقتصاد په برخه کې، د حقوقو برخه کې چې کوم تخصصي اړخونه دي هغه به هم نه د اعتبار وړ نه وي. صرف په فکري لحاظ باندې خبره سوې ده چې فکري لحاظ دغه حالت د تعلیم باید لا پیاوړی شي، لا قوي شي.
طالب ویان ذبیح الله مجاهد، کولی شئ د دې مرکې بشپړه بڼه تاسو د ازادي راډیو په نورو پروګرامونو کې واورئ؟ د نننی بحث لپاره مو میلمانه را بللی دي چې زیاتره ځوانان دي، د پوهنتون استاد تاج محمد تلاش، همدارنګه د لوی پکتیا د ځوانانو ټولنو ګډ جرګې مشر انجینر شیر احمد فیضی، او لیکوال او ټولنیز فعال سید سالار خادم. دوی مو میلمانه کړي دي. تاسو اوریدونکو ته هم وخت درکو چې په پروګرام کې ګډون وکړئ. کولی شئ موږ ته په 0022-12-501-01 او 0022-12-01-01 اړیکه باندې زنګ ووهئ، موږ به ستاسو نظرونه هم واخلو. همدارنګه زموږ د سکایپ ادرس ته radio@azadi، همدارنګه د ازادي رادیو په فیسبوک باندې هم په دې اړه موږ پوسټ کړی. کولی شئ هلته هم خپل نظرونه راته کومنټ کړئ چې موږ به پروګرام کې ستاسو له نمونو سره یو ځای څرګند کړو چې ځینې کومنټونه شوي دي، هغه به د خبرونې په منځ کې موږ تاسو ته ووایو. اوس ورځم میلمنو ته، غواړم د میلمنو نظرونه واخلم. ښاغلی انجینر شیر احمد فیضی را سره په اړیکه کې دی. فیضی صاحب، ستړي مشئ خبرونې ته.
سلامت سه، کور موادان، مننه.
غواړم لومړی ستاسو نظر واخلم چې ستاسو په نظر تاسو یو ځوان یې په افغانستان کې پاتې شوی یې، زده کړې مو کړې دي، کار مو کړی دی، د طالب چارواکو دغه ډول څرګندونې، خصوصا بیا د لوړو زده کړو د وزیر دغه ډول څرګندونې ستاسو لپاره په څه معنی دي؟ ستاسو لپاره څه پیغام لري؟
پته راړه دا خو یو سرګند حقیقت، ځکه تعلیم او تحصیل د علم حصول او ترلاسه کول په همدغه برخه کې هلې ځلې کول دا د پروردګار عالم امر او د پیغمبر علیه السلام لارښوونه او د اوسني عصر غوښتنه همدغه ده چې باید ځوان نسل یا ځوان فکرونه د ټولنې د پرمختګ، د ټولنې د پیشرفت لپاره، د انسانانو د هغه معیاري ژوند د چوکاټ د جوړولو لپاره باید دوی د دینی او عصري علومو څخه برخمن وي. نو په دغه اړه هر ځوان ته، هر فکر ته او هر کس ته ضرور دی چې په هر هرڅه کې هغه که ټولنیز وي، هغه که تخصصي وي، هغه که مسلکي، هغه که صحي، که په هر برخه کې، هغه که دینی او مذهبي، نو په ټولنه کې د اوسنی وضعیت په کتو سره، یعنی په هر بوت کې، په هر چوکاټ کې، په هر برخه کې، دا د موږ غوښتنه نه بلکې د عصر او د وخت او د زمان غوښتنه همدغه ده چې باید په مختلفو برخو کې ځوانانو ته زمینه سازي وشي او همدغه ځوانان د ژوند یا د زمان د پرمختللو امکاناتو نه خصوصا په تعلیمي او تحصیلي برخه کې دوی باید ورنه مستفید شي.
فایزی صاحب، لکه د لوړو زده کړو دغه اوسنی سرپرست وزیر چې ویلي چې هغه زده کوونکي یا محصلین چې په تیر کې افغانستان کې فارغ شوي دي، موږ ترې تمه نشو کولای چې په هغوی د کار باور وکړو، فکر کوي دا د افغان ځوانانو لپاره څه پیغام درلودلی شي؟ اوس ځوانان د دې تمه لري چې په اداراتو کې کار وکړي، مخ ته لاړ شي. ستا لپاره من حیث د یو ځوان دا څه پیغام درلودلی شي؟
ما مخ یادونه وکړه ما چې دا د امر ده سره کم ته چې انساني ټولنه کې، په اسلامي ټولنه کې موږ ژوند کوو، موږ د پروردګار عالم د امر نه په هیڅ صورت سرکشي نشو کړای. ځکه د هم بیا تر څنګ کې د پیغمبر علیه صلوات و سلام سپارښتنه ده او همدارنګه د عصر غوښتنه ده. نو فکر کوم چې په دغه برخه کې د لوړو زده کړو وزیر صاحب او دغه کومه سرګندونه چې کړي دا د ځوانو فکرونو یا د هغه استعدادونو چې موږ په دغه تیر کلنه شل کلنه دوره کې د افغانستان په مختلفو برخو، یعنی په ډیرو سختو شرایطو کې د همدغه ځوانانو، همدغه کادرونه د ډول ډول ستونزو او مشکلاتو سره دوی مواجه وو، اما په دا تکلیفونه او دغه ستونزې او دغه مشکلات ټول وګاللې او په دغه معیاري ځانونه برابر کړ چې موږ نه د افغانستان په سطحه بلکه باید موږ د نړۍ سره رقابت وکړو. او فکر کوم چې د امارت اسلامي په ټولو اصول کې، په ټولو برخو کې د تعلیم او تحصیل په دغه برخه کې باندې ممانعت نه وي او دا به د شخصي نظر وي. نو په اصول کې د امارت، په اصول کې د امارت په اساسنامو کې، د امارت په
خاغلی حقانی د لوړ زده کړو وزیر ته تاسو فکر کولای شئ چې د په دغه یو مخیب کې شخصي نظر څرګند کړي او هغه به د طالبانو په هغه عمومي طرح باندې تاثیر ونه شي کولای؟
احیانا اصل په صلاح، احیانا کچېره د امارات د ادرس نه حقانی صاحب دا رقم ته څرګندونه کوي، د امارات د مسؤلینو نه او د امارات د رهبرینو هم غوښتنه دغه ده چې په دغه وختو کې سره لدی چې موږ د افغانستان ځوانان د ډول ډول ستونزو او مشکلاتو سره مواجه، که دا رقم ته څرګندونې را څرګند شي یا دا رقم ته نظریات په ټولنه کې خپور شي، سره لدی چې موږ د همدا اوس د اقتصادي ځوانان مو د اقتصادي ستونزو سره مواجه دي، همدا اوس ځوانان د فرار په حالات کې دي، همدا اوس ځوانانو د فکری مشکلاتو سره مواجه دي، همدا اوس موږ تقریبا په افغانستان کې د 100 میلیونو په شاوخوا کې موږ او تاسو معتادین لرو. نو کچیر دا رقم ته څرګندونه کیږي، نه په علمي برخه کې، په سیاسي برخه کې، په اقتصادي برخه کې، په نورو بودو کې د ځوانانو خصوصا د هغه کسانو چې په دغه برخه کې زحمتونه ایستلي مستقیما تاثیرګذاري لري، نو دا سره له دې چې تاثیرګذاري و بلکې د یو ټکر سره به واقع شي، ځکه چې هغه ځوانان چې په همدغه برخه کې تکلیفونه ایستلي هغه به مایوس شي، نا امید شي. موږ همدا اوس کله نا کله چې د همدغه ځوانان مو چې په موتاد شوي دي، د دوی سره کله نا کله چې سړی کینی د یو ځوان په صفت د دوی د زړونو دردونه چې اوري، همدغه د دوی د بیکاری، د بیروزګارۍ نتیجه وه چې دغه مهلک مرض ته دوی متوجه شوي دي یا په هغه طرف ته دوی سوق شوي دي. هغه ځوانان چې تر ماستری او دکترا پورې دوی د علم په ګاړو باندې دوی سنبال وو، زمينه سازي نه ده ورته شوي، مایوسه شوي دي، بلکې بیا د همدغه مایوسیا له امله دوی منحرف شوي دي د اصلي لارې نه. نو د وزیر صاحب د مرض مسؤولو کسانو هم غوښتنه دغه ده چې باید دا رقم ته د دغه په دغه ډول سره دا رقم څرګندونه مخه ونیول شي، تر څو پورې داسې نه وي چې موږ ځوانان د یو انساني بحران سره مواجه نشي.
مننه فایزي صاحب ستاسو نظر به ورسته مخلو را سره به وسی ورزم خغله سلسلار خادم ته خادم صاحب تاسو مستری مشي خبرونی ته
ډیر مننه تاسو ته مشي کول مو ودان
ما د فایزي صاحب خبري واخستلې دوی په یو ډول د دې تایید وکړو چې اسلامي د دوی په خبره د اسلامي امارات یا د طالبان حکومت په ټوله کې د زده کړو مخالف نه دی او دغه خبره د وزیر صاحب ممکن دوی ول شي شخصي نظری وسی کته ما د مجاهد خبري واخستلې غوی ول شي تحریف شوی دی خو په یو ډول دوی دا تایید وکړو چې تیر شل کلونه اشغال او هغه ځکهونکې ماسلین چې فارغ شوی دی د اشغال تر سیوري لاندې فارغ شوی او حتمان په دوی ویم تاثیر وسی ستاسو لپاره د وزیر صاحب دا خبرې په څه معنی دي تاسو ورته په کوم نظر ګورئ د یو ځوان په حیث هغه چې مو په افغانستان کې زده کړې کړې دي
ډیره مننه ستاسو سلام تاسو ته د وزیر اړ ټول اوریدونکو ته وګورئ موږ باید بحثونه دې لپاره ونکړو چې نور بحثونه ترې وځيږي یو پیدا شي بحثونه عموما باید د بحثونو د مسایلو د حل لپاره وشي او حل په دې نه کېږي چې مونږ وال نظام تر بس تو حقوقی او فقهي اصطلاح کې مونږه فقر لپاره تعریف لرو چې فقر هغه حالت ته ویل کېږي چې یو شخص کې مشخص مادي اړید او د ژوند اساسي ضرورتونه لکه غذا تعلیم او صحت ونه لري اوس په سمیت کې تر ټولو مهم بحث د تعلیم د افغانانو یو اساسي ضرورت دی او په دې کې د دې ضرورت د پوره کولو لپاره باید ډول ډول میکانیزمونه کار واغستل شي کله کې د غستبان سرور د سرور د کلیپ د وزیر صاحب چې دی چیرته حکومت تاسو ته درې کې ګوا کې دا خبره چې دی د دې معنی لري چې په خوا په تیر دوه سيزو کې د خلکو اذهان د دوشي چې طالب ورته یو تروریست او یو بد انسان معرفي کېدل یا ټولې کې چې فکری جګړه رامنځته شو او چې دغه په طرف کې موږ د دې خلکو په اذهان کې یو بل تصویر لرو دا خبرې په خپل ذات کې سمې دي چې شک نشته چې په دوه تیر لسیزو کې باتمن د دې کمپاین کې کېدل چې ځکه په جګړو کې حلوا نه ویشل کېږي جګړو کې اتمن هر جهت تلاش کی چې اذهان جوړ کی په خپل ګټه باندې نو په دې حالت کې د وزیر صاحب د خبرو معنا دایي چې د تیرو تعلیمي بنسټونو رغون پکار دی دا وی تنویر پکار دی او د دې لپاره حل لار دا ده چې باید یو لړ اصلاحات رامنځته شي ولی د الفاظو د حرمت ډیر مهم دی چې باید د دې یو ډول موقف نه د یو ډول درس نه باید د ادبیات ډیر سم وکړول شي وړاندې د ملګری ویل چې دا شخصي نظر دی اصلا دا د موضوع د صحت سره په ټکر کې ده چې موږ دا شخصي نظر ګرو دا اصلا د دې یو ډول درس نه د یو ډول موقف نه دا اوس څرګندوري دا پوره پوره رسمي درس دی دا پوره پوره رسمي خبرې دي ما لپاره دا پیغام دوه حالت لري مال پر خپل ځان کې پیغام د حضرت دادی لمره حالت دا دی چې که ممکن د وزیر صاحب خبرو معنا دا دی چې موږ باید ټول عمر مدرسې وای او د مدرسې لپاره باید د اکونومیک کې درسي ځکه چې دوی خپل په دې قانوني دي چې بار بار دوی د حکومت د خلکو نه وغوښتل چې موږ وزي استعدادونه یاد کړ دوی په افغانستان کې د غشل کالو کې کوم زده کړو کړی دوی خلکو دوی خپل استعدادونه ویل د حکومت له بیره بیلو چینلونو څخه دوی ته ویل شو چې تاسو استعدادونه سي کډرونه سي که د هیواد څخه مو دي موږ د ټاکلو د موږ سره په ګډه د حکومت په سټرکچر کې کارو کې تر څو خدمات ورکړو نو موږ څنګه وزیر صاحب خپل خبرو کې په خپل ځان باندې په شکل د اشکالو تمسخر کوي دا په خپل ذات کې مال لپاره لمړي حالت کې یو بده یو خوشنون کې دی یو اندښنې خبره ده دوهم اپشن دا دی اساس چې کچې ته د وزیر سره مو خدای چې په تعلیم بنسټ بنسټونو کې باید سمونتیاوي اصلاحات راشي نو دا یو خیر قدم دی مثلا نو په تیر کې د خوندي او په ارشه کې ډېر مشکلات لرل هغه مشکلات دومره زیات دي چې ممکن زموږ استاد د خبرونې حجم وانخلي ولیک دا د اصلاحاتو خبره کیږي درست خو که په اپشن کې تاسو ویل چې ځکه اساس چې موږ باید د مدرسې الیبیتی او د نړیوالتوب سپی دا به سره ګډې کو د څلکی چې موږ یوازې په مدرسې کې پاتې شو نړیوالتوب هیر کو ځکه دا غزوران په ماسترین وکړي ډاکټرای وکړي د نړۍ سره بلد شو د ټکنالوژي سره بلد شو نو تاسو وګورئ زما ملګری کیسه کوله وې طالبانو په وخت کې د افغانانو په وخت کې طالبانو څنګه چې موږ خونځو نو هلته اتل لسکاله یو خونځه یوازې ابتدایي پاتې شو یعنی حداقل متوسطه لاندې پوسو کې د وزیر څخه مو خدای چې دلته یوازې پونځي ابتدایي پاتې شي او متوسطه پاتې شي او بيخي علي ذکر نه کونټرول نه وي راکته کې شي نه نو دا په خپل ذات کې د وطن لپاره خبر نه دی د ملت لپاره خبر نه دی او دا حکومت خپل ځان په خپل غم مخته کی نو زه فکر کوم چې یو ډول اندېښمنون چې موضوع ده خو حل لري دغه چې دغه څرګندونې بار بار شي اوس مجاهد سویل چې دا خبرې ناسمې تعبیر شوې دي یا تحریف شوې دي په دې څلور دقیقې کلیپ کې نورې کومې خبرې باید څه ډول وشي خو دا خبرې هم داسې کېږي لکه وزیر چې څنګه کړي دي هدف دا دی چې د تحریف موضوع تر دې پورې موجوده نه وي خو د وزیر صاحب هدف نه دا دی خبرې هم دا ده کیسه هم دا ده منظور هم دا ده چې د وطن ته ویله تیر کې هم دغسې خبرې وشولې چې ماسټران او دکتوران چې دي دا اصلا د دې وطن ته ګټه نه لري دا په درد نوکړي اصل مدرسې اند کتاب او نور علوم چې چاویل هم دا علي خلک د حکومت د حکومت دغه ماشین داخله ښه چلولی شي نو ځکه چې کوم په دغه سي وساتي مکته کې دا ډول خبرې نور هم ویری ایجادوي نور هم اندېښنې ایجادوي دا او ملګري خبره بل مو کړل ته غواړم په دې باندې ولنه ملاحظه ولرم چې حکومت په دغه وخت باید داسې خبرې ونه کړي نه دغه وخت نه پراتنې کې باید داسې خبرې ونه کړي زه خو دې چې په دغه وخت داسې خبرې ونه کړي پراتنې کې وي چې په تیر ډول چې څنګه کوم ذکر کړی دی ځکه دینه موږ خدمت کوم کې شي او ته د خوته نو کې شي
ډیره مننه روسته به تاسو ته وخت درکو په دې مو وغږی چې طالبان دغه خبرې کوي اتمن دوی حکومت تر هول لري هغه طرحې په تړاو ستاسو نظر بو اخلو چې ستاسو په نظر څه داسې اړتیا ده چې دوی باید رامنځته کړي او په تیر کې نه و ورزم تلاش صاحب را سره په تماس کې دی دا غوی نظر هم اخلم تلاش صاحب ستړي مشي
دنو یو مهربان خدای کو سپیشل نام سلام تاسو ته تخنیکی همکارانو ته د ټولو افغانانو د ورځ په خیر وي
ډیر مننه تاسو مخراغ لې ما فکر کوم تاسو اړیکې کې کوم ستونزه و د دوه ملمنو نظر ما واخیسته د لوړو زده کړو وزیر خبري ما دواړو ملمنو نو پوښتل چې دا به د ځوانانو او د افغان ځوانانو لپاره چې هغه زده کړی کړي په پوهنتون لو سه ماستری کړي دا کاری کړي دا غوی لپاره په څه معنا اوسي ستاسو د پوهنتون یو استاد یې ستاسو لپاره د خبري په څه معنا دی فکر کوي په تیر کې داسې کومه ستونزه و چې وزیر صاحب بار بار د ځوانانو په زده کړو باندې نیوکه کوي
هغه زه فکر کوم چې د لوړو زده کړو وزیر ته متاسفانه ځینې احساساتي خبرې د ځینو همکارانو لخوا نه بشاید ورته دیکتې سي او یا به په قصدي ډول وروښودل شي ګوري داسې خبرې د دینی او عصري علومو ترمنځ لوی واټن رامنځته کوي داسې خبرې د شپږ دیرشو میلیونو افغانانو چې په مختلفو ارسو کې زده کړې کړې دي یو تضاد رامنځته کوي یو درد رامنځته کوي یو جداوالی رامنځته کوي او داسې متضادې مفکورې پیدا کوي چې متاسفانه بیا په راتلونکو کلونو کلونو کې موږ نه په نصاب کې نه په کریډیټ سیستم کې نه په عمومي سیستم کې نه په عمومي افکارو کې نه په اجتماعي افکارو کې او نه په علمي افکارو کې بیا د توان د مدیریت څخه ووزو او بیا نشو مدیریت کولای چې ولویه معادله به رامنځته شي ګورئ دا د یو مسلمان د یو افغان د یو پښتون په صفت منو چې ټولې عصري زده کړې د قرآن او د شریعت په رڼا کې ترسره شوي او ترسره کیږي او دا ثابته شوي اما هر مسلک هر رشته هر څانګه او هر تخصص ځانته ځانګړتیاوي اصول معیارونه فکرونه استعدادونه او وړتیاوي لري چې په دې کې بیا نور عصري علوم دینی علوم او همدارنګه ټکنالوژیکي علوم پرمختللي علوم طبي علوم هر یو ځانته مختلفې فکر کوم چې تعلیمي او تحصیلي نصابونه ورته جوړ شوی دي او بل اخره د افغانستان په جغرافیه کې د تطبیق وړ دي غواړم چې و ډیر شن نمونه دی و اسلامي او اساسي هواد چې اندونیزیا ده او ما هم حالته د خپل ماموریت په دوره کې سفر کړی ده او لدلې مې ده هغه موډل تاسو ته محترم میلمنو او اوریدونکو ته وړاندې کوم او لدینه ان شاء الله یو ښه الهام اخیستل کیږي تاسو ګورئ د انډونیزیا په هیواد کې چې مطلق المنان یو اسلامي هیواد ده او ټول نړۍ پر رسمیت پیژندل دی، بهتريني اسلامي اړیکې لري، مطلق استقلالیت فکری او فزیکی لري، او همدارنګه کال تر بل کال د پرمختګ په لور روان ده. د دوی اساسي تحصیلي موډلونه تاسو وګورئ چې هر څه الته تعریف شوي دي او محدود مدي. دویم، فوق العاده تحصیلي ازادي او اکاډمیک فضا په یوه کې ځای کې محاکمه ده. دریم، اساسي قانون مطلق د شریعت او د اسلام څخه راخستل شوی ده. څلورم، الته اکاډمیک خلکو ته مختلف معیارونه موجود دي، هر چا چې هر معیار پوره کوي کولی شي چې په اکاډمیک جامعه کې خپل هیوادوالو ته الته خدمت وکړي. تاسو ګورئ په دې شلو کالونو کې آیا د انډونیزیا د هیواد څخه تاسو کوم یو منفي راپور درلودای؟ ما خو څه تحقیقات کړي دي په ټولنیزو او په اقتصادي چارو کې. د انډونیزیا د هیواد نه ما تر اوسه په شلو کالو کې چې کار مې کړی او مقالې مو لیکلي دي، تحقیقات مو کړي دي، داسې یو منفي محق گزارش یا څه معنی دي ترلاسه کړي چې په دې باندې په کلکه توګه نیوکه شوی وي چې یا خدای نه خواسته افراطي فکر تربیه کوي او یا مثلا ازادي فکر تربیه کوي یا کپیټالیزم فکر تربیه کوي یا کمونیزم فکر تربیه کوي یا د شرق بلاک فکر تربیه کوي یا د غرب بلاک پلویانه فکر تربیه کوي. دا په دا معنا چې الته د شریعت او د اسلام په چوکاټ کې چې حقيقي یو واقعي تعریف ده، دغه تعریف کې هم خلکو ته ازادي ورکړل شوی ده او هم خلکو ته محدودیتونه، صلاحیتونه او مسؤلیتونه ورتقسیم شوی دي، او هیڅ کله چارواکي په دې باندې نیوکه نه کوي چې دا طبقه له دې طبقې برتریت لري، هغه طبقه له دې طبقې نه په دې د موارد برتریت لري. در حال کې چې اسلام یو بل مضمون په اړه، یو مسلک او بل رښتې مسلک په اړه، او یو رښتې د بل رښتې په اړه کوم برتریت د فکر کوم چې نه ده شوډلای، ټولې اړینې ګڼلې دي، مهمې ګڼلې دي، او په افغانستان په جغرافیه کې، د نړۍ په جغرافیه کې د تطبیق وړ ګڼلې دي. کچیرته دا علوم نه وای، کچیرته دا مسلک نه وای، کچیرته دا پوها نه وای، کچیرته دا تخصص نه وای، آیا دا توازن د دې نړۍ په چې وسمه یو تاسو مختص ژوند کې کوم دا به حفظوي؟ آیا د دې توازن به حفظوي چې حقوق او عدالت تامین شي؟ آیا د ازادي او فکری ازادي عدالت به تامین شوی؟ آیا د مدنیت او د پرمختګ عدالت به تامین شوی؟ آیا دا روابط، دا ارتباط، دا شریعت او دا دین دا به عدالت به تامین شوی؟ هرگز ناممکنه. نو زه فکر کوم چې یوازې کې چې راسو دیني احساساتي خبرې وکړو او مختلف علمي طبقات په افغانستان کې جوړ کړو، شبه دا وي چې اول خپل خطوط او پالیسي تعریف کړو چې افغانستان د اسلامي امارت پالیسي په اکاډمیکو نهادونو کې څه ده، مختلف شمارې ورکړو. اول، دوم، دریم، څلورم. اول، اساسي او تخصصي مضمونونه. دویم، فرعي مضمونونه. دریم، لازمي مضمونونه. په دوه دریو کټګوري مضمونانو کې باید موږ خپل پالیسي واضح کړو کوم مضمون دی.
تلاسه تاسو مخبر ځان سره همدغه خبره اوساته زب تاسو نظر اورورس تواخلم، ځکه ز دې خبرې تر اعظم چې پتیر کې جګړه وه حتمن د افغانستان په نصاب باندې، په سیستم باندې تاثیر درلود. ستونزې به اوسي دا چې طالبان کوم نوې طرح لري د زده کړو د سیستم د خوالي لپاره یا د اصلاحاتو لپاره، دا به اورورس تاسو واخلم. ملمنو ته اورورس تر اعظم یو یادونه کوم، نن د اکتوبر 15 د خون کې نړیوال ورځ دا ورځ یونسکو په 1968 میلادي کال کې د ښوونکو د حقونو او مسؤلیتونو د روښانه کولو په هدف اعلان کړی و. اوس هم په افغانستان کې د یو شمیر ښځینه ښوونکو او زده کوونکو پیغامونو ته غوږ نیسو.
یک معلمه که هم خانه بدوش است و هم مسئولیت ایاشه فامیل خود داره، اگر او در خانه بشینه مثل معلم هر خانم دیگه که به شکل از دمی پرابلم هست، اگر اونا در خانه بشینن آینده خودشان و اولادشان کجا میشه، چی میشه و اونا به طبعاً دیگه به فشار رو میرن. اگر طالب میخوان که حکومتشان دوامدار باشه و جامعه ملل به رسمیت بشناسیشان، در قدم اول باید که مطابق شریعت اجازه تحصیل برای دختر خانم ها داده شد و همچنان اجازه کار بر خانم ها بیرون از منزل داده شد.
بعد از اینکه طالب آمد ما را اجازه نداد تا به مکتب بریم، آینده ما نامعلوم است که ما به کجا میریم. من آرزو داشتم که یک دکتر خوب شوم تا به مردم، کشور، فامیل و جامعه کار کنم. حال آینده ما نامعلوم است. من این تقاضا را دارم که باید دخترها را بانن تا به مکتب برن و معلمها را بانن تا که به مکتب برن و دخترها را درس بدن و دکترها را بان که برن به شفاخانه، چرا که اگه اونا نرن یک خانم مریض شوه پیش کی بره؟
سکل په افغانستان کې د خون کورس په داسې حال کې راځي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې او ښوونکو ته یې د وظیفو اجازه نه ده ورکړې چې دوی لاړ شي او خپله هغه مقدس دنده پر مخ یوسي. تاسې د یوې ښوونکي او زده کوونکي خبرې واورېدې چې د یوې نجلۍ لپاره یا د یوې مېرمنې لپاره زده کړه کول او زده کړه ورکول څومره مهمه اړتیا ده. بیا هم راځم میلمنو ته ورځم فیضي صاحب ته. فیضي صاحب، تاسې د خادم صاحب او طلال صاحب خبرې واورېدې. دوی ډېر فوکس د خبرو په دې و چې یوازې مدرسه ویل کفایت نه کوي او عصري زده کړې د ټولنې او د اوسني افغانستان اړتیا ده چې باید ترسره شي. که طالبان ستاسې په نظر د عصري زده کړو مخالفت ونه کړي او غواړي چې عصري زده کړې له دیني زده کړو سره یو ځای پر مخ لاړ شي، دوی ستاسو په نظر کومه داسې طرحه لري چې هغه وړاندې کړي او د افغانستان په اوسني نصاب یا په سیستم کې اصلاحات رامنځته کړي؟ ظاهرا خو دوی کومه طرحه نه ده وړاندې کړې، یوازې خبرې کوي او انتقاد کوي.
مننه. مخکې یادونه وشوه، ځکه دا یوه خبره بیا تکراروم، دا اوس په ټولنه کې په هر بود کې په هر برخه کې هرې برخې ته اړتیا وي، هغه که دینی علوم وي او یا که عصري علوم وي. نو د ده تر څنګ په اوسني حالاتو کې د افغانستان د خلکو نه، د افغانستان د ځوانو نسلونو نه، بلکې د نړۍ غوښتنه همدغه ده چې په هرو برخو کې موږ او تاسې باید په فکري لحاظ د نړۍ سره په هماغه موثرو کړنو سره په هماغه موثرو برخو کې موږ باید د نړۍ سره په رقابت کې واقع وو. نو په ده کې د طالبانو اسلامي امارت تر اوسه پورې د لوړو زده کړو وزارت یا د نورو تعلیمي او تحصیلي برخې لپاره دوی په ډاګه کړې نه ده چې موږ په کوم میکانیزم سره یا د عالي تحصیلات د عصري علوم لپاره په کوم معیار سره په کومه پالیسی سره موږ باید مخکې لاړ شو. نو
خبر همدغه ده،
مخکې نه ایتل پالیسی روښانه شي، دوی پالیسی روښانه شي تر څو پرې د افغانستان خلکو ته معلومات وشي چې په هماغه مسیر سره دوی ځانونه عیار کړي. او فکر کوم چې دوی به هم د عصري علوم سره په ټکر کې یا د دینی علوم عصري علوم په ټکر کې نه سره وخت کوي.
یعنی تاسو وای اول دوی باید تر هوراندی کی، تاسو وای چې اول باید دوی تر هوراندی کی دا وازی کی چې د کوم څه مخالف دی او کوم څه غواړي پرمختګ ورکی، لاغي ورسته باید دغه خبرې وکم. تاسو وای
بله دقیقا، ځکه چې تر څو پرې چې طرح نه مشخص شوی، مسیر نه مشخص، پلان او پالیسی خلکو ته مشخص شوی نه، موږ او تاسې شاید په مبهم حالات کې واقع یو. اوسنۍ په دغه شل کلنه دوره کې دا موږ منو چې افکار د هر حاکم تر تاثیر لاندې وي، نو هغه د افکار هغه سیاسي برخه یې موږ یو طرف ته کچېرې واقع شو، او کچېرې په دغه تعلیمي او تحصیلي برخه کې موږ او تاسې د بل بود نه یا د بلې زاویې نه ورته متوجه شو، د افغانستان په خصوصا په امده په نصاب کې احیانا کدی اسلامی امارات دینی ملاحظات وی یشتون ولری هغه باید ترمیم شي اصلاح شي خپل ملاحظات باید شریک شي اما دا په دغه معنا نه یی چې موږ په مطلق ډول سره دا کوم کسان چې په دغه علمی لباس باندې په دغه شل کلنه دوره باندې دوی ملابس شوی دا موږ تاسې عباس وبولو یعنی دا حدیث شریف دی چې هر عباس حرام دی نو یعنی دغه خلک چې په دغه شل کلنه دوره کې دوی په همدغه مقدسه لاره کې دوی مصروف شوي وو ستړیا یې ګللې زحمتونه یې ګللې دوی په عباسیاتو کې مصروف وو نو فکر کوم چې همدغه کیسې همدغه مسایل موږ د لا ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مواجه کی
ډېره مننه خادم صاحب غواړم ستاسو نظر هم واخلم چې لکه طلا صاحب چې یادونه وکړله په بخنی فیضی صاحب یادونه وکړله چې کله چې طالبان خپل حکومت تر هغه د اصلاح لپاره یا د عصري زده کړو د پرمختګ لپاره ونه لري نو په تیر نصاب یا په تیر سیستم باندې ډیره نیوکه ونه کی ساسي په نظر طالبان به داسې حکومت تر هغه ولري چې اصلاحات رامنځته کړي
فیضی صاحب ډېر ښه وغږېد کورې ودان مسکار چې کله موږ سره د اصلاح لپاره تر هم باید د نیوکو لړۍ زموږ کمزوري یا باید چپه خوله بهتره ده که نه اصل بحث دا دی چې په کار خدا و چې دوی دغه رشته معلمانو معاشات ورکړی دی همدارنګه د همدغه جوړ نصاب د همدغه روغ نصاب چې په ډېر زیاتې عصري دی دې باندې باید کار کړی دی په همدې کې باید اصلاحات راوستی دی فکر کوم چې د ډېری مشخصې طرحې شتون د دوی سره ممکن نه وي ځکه د دوی یوازې په یو طرحه باندې کار کړی دی او حکومتي د بیا هم دا خبره کوي هغه د جینو د هلکانو د بیلتون او د بیلوالي خبره ده چې پوهنتون په کچه همدارنګه د ښوونځي په کچه کومه طرحه مناسبه جوړه تر څو خلکو ته د منلو وړ وي اوسنۍ پورې دوی په ولایتونو کې په ښوونځیو کې ځینې مضامین د نصاب نه د لرې کېدو خبره کېږي مثلا موږ په تېر نظام کې ځینې مضامین لرل یو د حرفی په نوم باندې یو د هنر په نوم باندې یو د هیواد پالنې په نوم باندې په ډېرې د معرفت پر اساس کې په دې باندې کار روان دي چې دغه د حرفی هنر او د هیواد پالنې مضامین اصلا د نصاب نه لري شي نو دغه چې کله چې د هنر او د حرفی له دي کېږي او دغه پر د اسلامیات راځي فکر کوم کدوې په طرحه باندې کار کوي نو هغه طرحه باندې چې تر دې د دې پورې په نصاب کې د اسلامیات برخه غوښنه کوي مثلا د اسلامي
خادم صاحب لدی وړاندې په نصاب کې په درسي نصاب د ښوونځیو کې البته اسلامي مضامین وو فکر کوي کا دوی د هیواد پالنې دوی د هنر یا د فرهنګ دغه مضامین که دوی لري کوي دا په خپل کوم پیغام ورکوي هیواد پالنه خو یو ملي مسله ده او بیا د یو چا د فکر مسله ده دا کله لیکي دا په خپل د دې معنی نه ورکوي چې دوی یو ډول سانسوري رامنځته کوي یا په زور په یو چا هغه کوي مثلا یو څوک اړکی چې بعد ډیر دینی علوم ته مخه کړی
بل زه موافق یم ما وړاندې په لومړي سیشن کې ویلي چې دا د نړیوالتوب سره همدې ته وایي چې موږ یوازې باید په دیني مدارسو متکل نه شو هغه زموږ لومړۍ وجیبه ده چې باید دیني مسایلو کې موږ باید پوهه ولرو زما بحث همدا دی اړتیا نشته چې هیوادپالنه لري ځکه دا هیواد د طالب هم دی او د پخواني حکومت هم زما اوس کام دی خبره دا ده چې هیوادپالنه مضمون باید لازمي شي پولیټیکا هدف دا دی چې دا چې او خپله فکر کوم چې دوی د اماراتو یو ستراتیژي ممدار چې په هر برخه کې باید اسلامیات ته بشي ډیر کار وشي نو هلته چې کله اراده موجوده وي د چانو هغه خپله د اسلامیاتو سره په تعامل کې واقع کیږي نو فکر کوم چې په تېرو دوو لسیزو کې په هر کور کې که نه وي په هر دویم او په هر درېیم کور کې یو حافظ د قرآن و خلکو ترجمې کړي خلکو تفسیر د قرآن کریم کړی دی نو اړتیا نشته چې په ښوونځیو کې د اسلامیاتو برخه له دوی هم ډېره شي ځکه چې موږ دوه ډول اسلامیات ته لرل تفسیر هم موږ لرل او په عین وخت کې د اسلامیاتو د اصولو یو کتاب هم موجود چې هغه کې ډېر مسایل هم بحث کېدل زما هدف دا دی چې کاش د طالب رهبري طالب حکومت په دې وتوانېږي چې ملتونه تشخیص کړي دلته ما وړاندې ویل چې هغه اساسي اړتیاوې لري چې یو غذا ده یو تعلیم دی اوس د دې لپاره چې دلته د غذا بحث له منځه تللی دی یوازې ټول اتفاق او تعلیم شوی ده بل موږ او ملت ته په یو شدید زیات خوابدي کېږو همدارنګه ورخطا کېږو هغه داسې چې تر ډیره ډیره پوری نیو ادرس نه ډیره خبرې کیږي او هیڅ موږ د اقتصاد وزارت نیو خبره مو نه ورېده ټول خبرې په لوړ ځکه وزارت نه کیږي او هغه موږ نه کیس هغه خفه کوون کی هغه اندېښنه پرون کی زما امید دا دی چې کاش دوی سره نوښت نه لاس پکار شي یا هو د وزیر د وزیرانو په شورا کې تر دې پوری دغه مسایلو ته مخته کې ورشي چې دې مسایل په وطن وخت دي دغه ډول تصامیم یو باید کار پرې وي چې خوندي شروع شي خپل موږ دې او حتمی اړتیا دې ته لري چې خوندي شروع شي د جنجونو شروع شي د لکارم شروع شي د استادانو معاشات شروع شي د دولتي پونټونو شروع شي اړتیا دې ته نشته چې په دې باندې خبرې وکړو په دې باندې کیسې وکړو چې څنګه موږ
یعنی ستاسو خبره چې طالب چارواکو خپل لومړیتوبونه هیر کړي
انته په کلیبري د هرکړي د ګورځني وخت باید خبرې ستنې شي کله چې موږ د وطن خبره کوو بیا د قرباني تم باید حاضر شو طالب کامل معنا په دغه یو مشته سبان یو مشتي د منځوبو تشکیل هیڅ نه دی کړی
ډیره مننه
چې دغه برخه ودان نه درخره
ډیره مننه ستاسو نظر وو ورسته مخلم تلاسب تورزم د غوې لن نظر اخلم لا غوې ورسته اوریدونکو ته ورزو اوریدونکو کولای شي اړیکه را سره ونیسي او په همدې تړاو را سره خپل نظر شریکي دا چې اوریدونکو څه غواړي د دوی په نظر په تیر کې داسې کومه ستونزه و چې طالب چارواکي بار بار پرې نیوکه کوي طالب چارواکي به کومه د اصلاح یا د پرمختګ کومه طرح ولري و بینه لري اوریدونکو دغه نظریات اخلم او ستاسو په ورزم تلاشب تاسو مراته کولای شي په همدغه تړاو وغږیږئ زما پوښتنه مل تاسو امداد چې طالب چارواکي به کومه خاصه طرح ولري د نصاب د پرمختګ یا د سیستم د اصلاح لپاره
شاغلی زه فکر کوم چې دیو سر دیو استاد په صفات چې په کریډیټیشن د نصاب کې کار کړای دا او یو چې دا کتابونه مو ترجمه کړی دي او یو چې دا کتابونه مو تدوین کړی یا ایډیټ کړی دي او نسبتا یو اندازا تجربه هم کلرمه ګوري نصاب سازی د څه ساده کار نه ده او هر څوک د دې ظرفیت هم نه لري چې نصاب جوړ کړي نصاب هر مضمون چې ته تغیروي شپږ بود لري شپږ زاوی لري اول تطبیقي جنبه دویم د مؤثریت زاویه یا جنبه دریم څومره مالی بار لري مالی مصرف لري څلورم آیا د استعدادونو د توانمندی ورده کنه ده شپږم پنځم وبخښي آیا دا د افغانستان د راتلونکو نسل د راتلونکو نظام او د شریعت او د دین سره څومره په ټکر کې ده شپږم زاویه آیا دا مضمون چې جوړیږي تالیف کوونکی د هغه بیکګراوند او د دغه د دې مضمون نه الهام او د دې رښتې ته ورتوالی او د دې سره هماهنګي او د دې سره الزامیت او د دې سره معاصریت دا څومره ده دا هغه شپږ پښتنې دي چې زه فکر کوم که چا په نصاب کې کار کړی وي د شپږ پښتنو ته باید جواب ورکړي
او فکر کوي طالبان به دغه اراده او دغه وړتیا ولري چې دغه شپږ پښتنو ته جواب پیدا کړي بیا نصاب تغییر کړي وږي کې بیا اصلاح رامنځته کړي او لاغي ورسته بیا په تیر نصاب باندې وکړو چې
زه فکر کوم چې لاندې طرحه شایده اول د افغانستان خوانی نظام د افغانستان د اسلامي جمهوریت لاندې تحصیلی خدمات ټول افغانانو ته وړاندې کول طالبانو په داسې یو حالت کې کابل ته یا افغانستان ته راننه وتل چې تعلیمی نصاب نیمایی ته رسیدلی وو هم د سړو سیمو نصاب هم د ګرمو سیمو نصاب په لومړي کې دغه نصاب باید دغسې جریان پیدا کړی وای چې دا کال ختم شوی وای د کال په ختم کې موږ درې میاشتې رخصتي تګللو هم متوسطه دوره هم ابتدایه دوره هم لیسې دوره هم د انسټیټیوټ تحصیلات نیمه عالی دوره او هم د تحصیلات عالی دوره هم د ماستری پروګرام او هم د پی ایچ ډی پروګرام موږ ونه و پروګرامونه تحصیلي پروګرامونه په افغانستان کې لري چې یادونه مې درته وکړله دا په درې میاشتو د ژمي کې
د افغانستان د اکاډمیکو اصول پر بنسټ او د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ باندې دا درې میاشتې کې تعطیل رخصتی ته دي. کله چې درې میاشتې رخصتی تکړلې وای دلته د طالبانو اسلامي اماراتو واکمنۍ مدیریت د دوی په لاس کې وو. دوی باید امر کړی وای چې اړوند د پانځه رئیسانو د تالیفو ترجمې د ریاست کارکوونکو د پانځه معاونانو د پانځه مدیر د محصلانو د پانځه استادانو او هغه څوک چې په خوای په دې رښتو کې کار کړی ده تاسو ته اعلان کوو چې بیا راشي په د نصاب باندې بیا کتنه کوو. په کتنه کې باید دوی دا ظرفیت درلودلی وای او باید پیدا یې کړي که تر اوسه نه وي کې چې کوم مضمون لري کوو.
یعنی تاسو د خادم صاحب هغه خبرې سره موافق یاستئ چې دوی لومړیتوبونه هیر کړي دي؟ لومړیتوب دا و چې دوی باید تعلیمي کال پای ته رسولی وی، په درې میاشتو کې باید دوی په دغه موضوعاتو بحث کړی وی. همداسې
ګوري چې کله بیا هم خبرې خبرې ته راځم چې کله په نصاب کې اصلاحات راولو دا یو مضمون شپږ بوده لري. ډېر په سادګۍ نشي تحلیل کېدلی چې د دې مضمون جاګوزین باید داسي، دا باید لري چې داسي، او هغه چې ټولنې ته د راتلونکو نسلونو لپاره څه پیامونه لري هغه هم باید ټول وڅېړل شي، او حتی دا نصاب د سیمه ییزو د نړیوالو هیوادونو معیارونه په نظر کې نیول کېږي. د دې تر څنګ د دوی هماهنګي او مالي هماهنګي، ظرفیتي هماهنګي، ایډیالوژي او همدارنګه ډېرې نورې خبرې دي چې د نصاب په دننه په تطبیق کې، په مارکیټ کې، په بازار کې، په ظرفیت کولو کې. یعنی که تاسو ته زه ووایم شاید په ساتو ساتو مو دا بس ادامه پیدا کړي، خو په ټوله لنډې کم راټولې کړم اخلي زه داسې نظر لرم چې په لنډ مهاله کې دې ادامه پیدا کړې وای په رخصتي کې 50% تغییر راکلای شوی. ولې موږ پخوانی فیډبکونه لرو، یعنی هر استاد چې په هره برخه کې کار کوي دا هغه ذخیره مواد ته ورسره په ډیر اسانی کېږي چې تدوین شي یا ایډیټ شي او یا اما پخوانی منبع متاسفانه اکثریت ایرانی وی او اکثریت د امریکایي کپیټالیزم نظام نوی چې هغه هم د ترجمه شوی چې د افغانستان په وسنی نسل او نظام باندې ګټوري تمامې شوی. کبه هم د اسلامي امارت پالیسی دا وی چې ګټوري نه وي د نورو بلاکو د نورو ایدیالوژانو خبرې کې ځای کې شوی. بیا په سادهګي د داخلي متخصصینو مثلا په استفاده سره ډیر ساده کولی شو په کم وخت کې
طالب چارواکي مسلکی خلکو ته وخت ورکړي د دوی نظرونه واخلي دغه اصلاحات به رامنځته کړی شي. ظاهرا خدا سي نه ښکاري چې دوی مسلکی خلکو ته ډیر اړتیا ولري یا وخت ورکړي. اوریدونکو ته زو د یو دوه اوریدونکو نظر مخلو لاغي وروسته بیرته میلمنو ته راګرځو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0024202211. کولای شئ اوریدونکو را سره اړیکې ونیسئ. لاغي وړاندې چی اوریدونکو ته ورځو یو څو نظرونه چې په فیسبوک کې ځینې اوریدونکو یا لیدونکو موږ ته پریښي دي، غواړم د دې یادونه وکړم. محمد سلیمان: د افغان ځوانانو بل خصوص باسواده نسل لپاره یو د خوښنۍ پیغام دی. داسې ښکاري چې وطن مو د تیارو خواته روان، یو علمي شمه په مړه کېدو ده. ځکه دا شخص داسې څرګندونې څو ځل تکرار کړ چې موږ یې هېڅ لفظي اشتباه فکر نشو کولی. زوبایر امید ویلی د دوی څخه بیا موږ هیڅ تمه نشو درلودلی. همدارنګه بلال خان زازی ویلی: شل کلن زحمت اوبو یوړو، اوس په همغه کتاب بیا راته راوړي چې ټوپک زما پلار په ټوپک روسان ولي. همدارنګه وقاص خان لیکلی: باید مسلکي خلک په وزارتونو کې وګمارل شي. اوریدونکو ته زو سلام، ستنی مشي. دا اوریدونکو تماس قطع شو، زه رازمه بیرته فیضی صاحب ته. فایزی صاحب ستاسی نظر غواړم په ورستیو کې ستاسی نظر واخلم چې پیغام ستاسی څه دی کا وزیر صاحب بار بار دغه خبرې کوي او د اصلاح لپاره د پرمختګ لپاره د سیستم کومه طرحه ونه لري او مسلکي خلکو ته هم ډیر وخت ورنه کی دا به په افغان ځوانانو څومره اړتیا ولري او په هغه نسل چې اوس زده کړې کوي کار کوي غواړي تاسې څه ووایئ څه پیغام ورکوي طالب چارواکو ته
فکرونه تخریب شوی دی خلک په بد اقتصادي او ټولنیز وضعیت کې قرار لري نو په همدغه وختو کې چې دوی بیا هم تر دغه اندازې پورې هڅې وکړي او خپل ځانونه یې په هغه علمي او اکاډمیک معیارو برابر کړي دي نو بیا د دې تر څنګ هغه شل کلنه دوره باندې چې دوی په کامل ډول سره د ستونزو مشکلاتو سره دغه د سرحد کمال ته رسیدګي وکړله نو بلاخره یو کس یو فرد هغه د یو معتبر نهاد د ادرس نه دغه څرګندونې کې ترسره کوي نو هغه ټولنیزو بودو ته په هغه تخنیکي برخو باندې تلاش ته خبرې وکړي ټولنیزو برخو ته که چیرې متوجه شو د فکرونو ترمنځ دلته اختشاش رامنځته کېږي د طالبو د مسؤولو کسانو د امارت اسلامي د مسؤولو کسانو نه غوښتنه دغه د افغانستان د ځوانانو په استازیتوب چې باید خصوصا په دغسې علمي او اکاډمیکو اداراتو یا مرکزونو کې مسلکي او مستعد او مبتکر کسان چې اقلا هغه تحصیلي او تعلیمي کچه یې که ډېره لوړه نه یم هغه د عمومي اصطلاحاتو سره د خلکو د ولسونو په ژبه باندې آګاه او بخبر وي چې خدای ما کړه داسې نه چې موږ نورې لاسته راوړنې ونه لرو خلک ولسونه د یو ناامیدي سره د ستونزو سره موږ مواجه کړو سوره د مخې هغه د استاذانو موضوع رایاده شوه نو په همدا اوس کله چې د نړۍ په معتبرو علمي او اکاډمیک کنفرانسونو کې د افغانستان هغه کدرونه چې په همدغه شل کلنه دوره کې روزل شوي وو د دوی ناستې د دوی هغه د نظر څرګندونه یا د افغانستان د ولسونو د نظریاتو څرګندونه خلکو ته ویاړ راباخي د افغانستان ولسونو ته ویاړ راباخي نو که چیرې د هماغو خلکو د هماغو اکاډمیک علمي استادانو په مورد هم یو نیم خبرې دا رقم ته رامنځته شي بیا په تېره بیا همدغه قشر چې په سختو حالاتو کې دوی تر دغه اندازې پورې ځانونه ورسول د دوی په خیبال کې بیا داسې څرګندونې ترسره شي هغه ټولنیزو بودو ته چې موږ بیا یادونه کوم چې متوجه کېږو
ډیره مننه فیضی صاحب ستاسې خبرې کوو شو وروسته به زه واخلم ستاسې خبرې به وروسته هم واخلم اوریدونکي را سره ډیر له وخته په تمه دي سلام ستړي مشئ
وعلیکم السلام زما سلامونه استاد او استاد درانه منو ته وړاندې کوم ورور زما یو لنډ نظر دی
نوم دی راته
وزیر صاحب خبره بار بند خالد لنګرال څخه
خا مهرباني خالد وو اي تاسې نظر څه دی دغه خبرې تاسې ته په څه معنی دي
عالی تحصیلات وزیر چې کومې سرګندونې کړې دي هغه باندې داسې نظر لرم چې کچیر ته دی وایي چې شل کاله په تېره شل کلنه دوره کې چې کوم فارغان ټولنې ته وړاندې شوي دي دا دینه تمه نشي کېدلی نو بیا دغه خبره څه معنی لري چې د کابل پوهنتون چې دا یو یعنی په افغانستان په سطحه باندې لومړی پوهنتون دی او د دې لپاره داسې یو استاد باید چې داسې یو پوهان یا داسې یو علمي قدر مقرر شي نو بیا څنګه کېدلی شي چې په وات یا کال کې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنتون څخه فارغ هغې ته اعتبار ورکول کېږي او په میلیونونو یا په زرګونو ځوانان چې د افغانستان له پوهنتونونو څخه فارغېږي د هغې دپاره یو توهین نه دی
یعنې تاسې وایئ چې هغه کس چې دوی اوس د کابل پوهنتون د رئیس په توګه ټاکلی هغه هم له همدغه ښوونځي فارغ شوی او له همدغه پوهنتون فارغ شوی
د همدغه شل کلنې دوره کې فارغ شوی که دسېدې موږ عمر ته وګورو نو دا د څو کالو به وي ستاسې په نظر باندې چې دا د څو کالو دی او بل ادا چې په نړۍ کې ته وګورئ په اسلامي پوهنتونونو کې په نړیواله سطح باندې چې دی الازهر پوهنتون دی چې موږ تاسې ټول دې شاهدان
یو
د همدغه پوهنتونونو څخه چې څوک فارغ شوي دي هلته د ماسترۍ دپاره د دکتورا دپاره تللي دي
خالد ډیره مننه، ما ستاسو نظر واخستو. دوی ما داسې درکړل چې دوی وایي چې د طالبانو د خبرو او عمل ترمنځ فرق دی. هماغه کس چې د کابل پوهنتون اوسنی رئیس دی، له همدغه پوهنتون او ښوونځي فارغ شوی دی. یو بل اورېدونکي ما اخلو، بیا میلمنو ته ورځو. ښه اورېدونکي نه لرو. خادم صاحب، تاسې ته راځم، ستاسې وروستی پیغام به څه اوسي؟ څه غواړئ؟ طالب چارواکي باید څه داسې وکړي چې له نیوکو تیر شي او سیستم کې اصلاح راولي او خلک له ځان لرې نه کړي په دغسې خبرو؟
بله، زما نصیحت، زما مشوره او زما کیسه د دې وزیر څخه دا ده چې اوس خو خلک ډېر راپارېدلي دي او مایوسه شوي دي، او په ډېر په ځانګړې هغه قشر چې هغوی د شل کالو کې د ښوونځیو سره پوهنتونونو سره په کار ده چې بښنه وغوښتل شي، ځکه چې حکومتي چارواکي په بښنه غوښتلو خجول نه بلکې ښه معرفي کېږي. دا به په یو ډول نه یو ډول د دې ته د زده کوونکو دغه تحصیلي قشر ځینې لاسته راوړي. لومړی دوهمه کتنه ده چې د قلم او ټوپک تر منځ باید واټن کم شي، او دې لپاره تر ټولو مهمه ده چې موږ د زده کړو لړۍ پیل کړو. وزیر صاحب باید د حالاتو او دغه ملت د نفس څخه په مطالعې سره خپل تصامیم وړاندې کړي او خپلې پرېکړې وکړي. په عین وخت کې نصاب، زما مشوره دا ده، زما کیسه دا ده چې نصاب باید په همدې شکل تداوم پیدا کړي، مګر د اصلاحاتو او اړینو بدلونونو لپاره په دې کوم میکانیزم لري، کوم سټرکچر جوړ کړی، کوم طرحه ورسره وي، دا ښه خبره ده. دینه غوره خبره نشته ده، خو د نصاب مطلق بدلون به په دې کې شک نشته چې حکومت او په ځانګړي ډول د لوړو زده کړو وزارت د بحراني وضعیت سره مخامخ کیږي.
ډیره مننه.
اثر کې وزیر ته باید د خپل مسلکي مشاورینو په تقارن کې ناغيري ونه کړي، کنه داسې ډېری نادري به وایي چې دا په خپل په خیمانه وي.
او ډېره مننه تلاسه ورسته نظر مخلم، د دوی پیغام مخلم. تلاسه، تاسو کولای شئ راته وایي چې تاسو پیغام څه دی؟ تاسو د پونتون یو استادم یې، انداوس فعلاً مصروف یې، محصلان روز یو د غوی لپاره زده کړه ته دوام ورکوي، ساسي پیغام څه وسی؟ طالب چارواکي باید څه داسي وکړي چې ام اصلاح رامنځته کړي او ام خلک لزان ډیر لري نه کی؟
غلی زه فکر کوم مشتاس ډیر یو شو متل وروي چې وایي چې کته وایي چې زه یم او زه وایم چې زه یم، نه به ته نه به زه یم، او کته وایي چې ته او زه وایم چې ته هم به ته هم به زه یم. دا یو کتاب د اصطلاح حاصل کړه، یو متل نه ده. نو دا متل د دې لپاره وو چې موږ باید تعاملات وکړو. تعاملات په اکاډمیکو برخو کې، اکاډمیکې برخې جناب فوق العاده او سلی بغم او تحلیل ته ضرورت لري. په هغه چا کې چې اوسله نه وه، بغم نه و، تحلیل نه و، او دا تحلیلونه د منطقي او د نړیواله په سطحه باندې نه و، متاسفانه بیا په تعلیمي او تحصیلي نصاب کې بشپړ منظم سیستماتیک او مسلکی تصمیم نشي نیولای.
ډیره مننه تلاسب، وخت مو کم ده. ډیره
کانت کفر به وي، د خلاصو سره به مخامخ وي، آینده به شنه وي.
ډیره مننه.
دا تحصیلي نصاب هم مصارف لري.
تلاسب ډیره مننه. لته سي درې وړو قدرمنو ملمنو مننه، د پونتون استاد محمد تلاش، د لوی پکتیا د ځوانان ټولنې جرګې مشر انجنیر شیر احمد فیضی، او لیکوال او ټولنیز فعال سید سالار خادم. لوریدونکو مننه چې تر دې د مرا سره خبرونه واوریده. تر بیا د خدای پامان.